امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړی زنه زرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ شنه رادیو نظم کې د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخاوري. د افغانستان د امنیتي ادارو د کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی، او د دفاع وزارت یو چارواکی ویلی دی چې نور جنرالان به هم تقاعد ته سوق کړي. په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي استعمال د مسلې په باب بحث پیل کړی دی. د بشری مرستو نړیوالو ټولنو د دې خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیځ او غرب کې پراته د سوریه مهاجر به په زور خپل جنگ ځپلي ملک ته واستول شي. او پرون د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره په واټیکان کې کتلی دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي استعمال د مسلې په باب بحث پیل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نے کې هلی ویلي چې موږ ته داسې رپورټونه را رسیدلي چې په سوریه کې د اسد رژیم په دې تیرو څو هفتو کې په خپلو خلکو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. هغه وایي چې په لساو هغه خلک چې په دغو حملو کې زخمي شوي دي د دغه خبرې ښکاره ثبوت دی. د بشری مرستو نړیوالو ټولنو د دې خبرداري ورکړې چې په منځنی ختیځ او غرب کې پراته د سوریې مهاجر به په زور خپل جنگ ځپلي ملک ته واستول شي. د بشری مرستو مهمو نړیوالو ټولنو لکه د ناروې د مهاجرو شورا پرون یو راپور خپور کړی، او په هغه کې ویلي دي چې چیرې د سوریې مهاجر په زور خپل وطن ته ستانه شي نو هلته باغوی په خپل ملک کې چې همدا اوس سالته سخت جنگونه روان دي د ډیرو سختو خطرونو او کړاوونو سره مخامخ شي. د ناروې د مهاجرو د شورا عمومي منشي جان اګلند وایي چې سوریه ته که په زور وي او یا هم که په خپله خوښه وي د مهاجرو ستنېدل ځکه محفوظ نه دي چې هلته اوس هم هغه جنگ روان دی چې دغه مهاجر ترینه مهاجرت ته مجبوره شوي وو. پرون د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په واټیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره کتلی دي. ویل کېږي چې هغوی د بیت المقدس په مسلې او د ټوریزم سره د جګړې په اړه خبرې کړي دي. دا په دې تیرو 950 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د ترکیې یو جمهور رئیس واټیکان ته سفر کوي. په خپل پاپ فرانسیس په 2016 کال کې ترکیې ته تللی و. د ترکیه جمهور رئیس ویلی دی چې امریکا په دې پریکړې کې یوازې ده چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت ګڼلې ده. اردوان هم دغه راز ویلی دی چې په فرانسیس سره به په سوریه کې د بشری وضع پاک له هم خبرې وکړي. ترکیه د یوې مشهوري طبي ډلې هغه اته تنه ډاکټران خوشي کړي دي چې د سوریه په شمال کې د ترکیه په نظامي مداخله اعتراضونه کول. د ترکیې طبي ټولنه وایي چې دغه ټولنې د رئیس په شمول پرون د دوی اته تنه ډاکټران خوشي شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د ترکیې په دغه طبي ډلې اعتراضونه کړي دي، او هغه ته د یوې داسې ډلې خطاب کړی دی چې ګوندې ترورستاني خوښ دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوو ویلې دي چې د جنگ په وخت کې د عراق د قواو د ملاتړ په ځای به اوس د هغه ملک د عسکرو روزنې ته زیاته توجه وکړي. د داعش ملیشو په عراق او سوریه کې تقریبا 98% خپلې د کنټرول لاندې سیمې د لاسه ورکړي دي. مګر د امریکا نظامي صاحب منصبان اوس هم د عراق د قواو په روزنې ډیر زیات ټینګار کوي، او دا خبره رد کړې ده چې ګوندې امریکا خپلې قواوې د عراق نه وباسي. د امریکا د باندنوي چارو وزیر ریکس ټیلرسن جنوبي امریکا ته د خپل سفر په دویم ورځ د ارجنټاین د جمهور رئیس سره کتلی دي. هغه ټیلرسن د ارجنټاین د مشرانو سره د ملاقات نه وروسته ویلي دي چې هغه د وینزویلا د تیلو د بندیز مسله هم د دې لپاره راپورته کړې ده چې په هغه ملک کې آزاده او عادلانه انتخابات ته فرصتونه برابر شي. مگر ښاغلی ټیلرسن دا هم ویلی دی هغه غواړي چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د امریکا او د سیمې د تیلو په هغو کمپنیو چې د وینزویلا په تیلو متکی دي د دغو بندیزونو تاثیرات کم کاندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په عملي کېدلو د بحث لپاره غونډه کوي. امریکا ویلي هیله لري چې روسیا د دې وسلو په برخه کې شوی تړون ولاړوي. څېړونکي وایي چې په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو کې د واشنگټن او د مسکو ترمنځ د پراخو اختلافونو سربیره دواړه هیوادونه اوس هم د اټومي وسلو د ارزولو له پروګرام سره چې د نړۍ ثبات لپاره مهم دي همکاري کوي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان امنیتی ادارو د کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوی پلان به په دریو پړاوونو کې پلی شي. حکمت سروش رپورټ را لېږلې چې تاسو ته یې دراوړو.
په کابل کې ورستیو پرله پسې خونړیو بریدونو نه یوازې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي، بلکې افغان چارواکي هم اړ کړي چې د دې ښار د امنیت لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو ورځو کې په ځانګړي ډول کابل د وحشتناکو پیښو شاهد و چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د تروریستي او جنایي بریدونو پایلې وې. نه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي مسؤلینو د پاملرنې غوښتونکي یو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی چې د دغه ښار په امنیت کې به مثبت بدلون راولي. د دغه وزارت په خبره چې دا پلان به د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونو او امنیت ریاست لخوا پلی کیږي او په دې پلان کې ټول ځانمنې ساحې پیژندل شوي
او دا په دریو اولویتونو او دریو مرحلو کې او په اوو ستراتیژیکو اولویتونو کې په 25 مواردو کې په د تطبیقیږي چې هم د اوس هم په کار پر روان دي تطبیق پړي او مطمئن یو چې د تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به د امنیت د تامین اولو برخه کې به جدي او جامع سهولتونه رامنځته شي.
خو د امنیتي چارو شنونکي په دې باور دي چې د کابل د امنیت لپاره باید په امنیتي ادارو کې بنسټیز تغیرات راسي او امنیتي مسؤلیتونه د وړتیاو او تجربو پر بنسټ وسپارل سي.
تنها په هغه صورت کې مننه به ګټه تمامیږي چې اصلاحات په تعداد گذاری کراشي. مسؤول کسان باید پیدا شي چې مسؤلیت پذیر وي. نو که چیرې مسؤلیت پذیر کسان نه وي ګمان کوم چې دا طرح به په درد باندې وخوري.
کابل شاریان چې ورستۍ خونړیو بریدونو اندېښمن کړي ټینګار کوي چې په امنیتي ادارو کې باید وړ کسان وګمارل سي او چارواکي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
دوی دا خلک باید ځان بیدار کړي، دا خصوصا د استخبارات باید چې بیدار ووسی او د خلکو امنیت ونیسي. دوی همدغه وظیفه ده.
یعنی داسې خبرې خو مخکې هم شوي دي، مخکې یو خبره کوي عملي اقدام پرې نه کوي. موږ د دولت نه همدغه خواهش کوو چې باید یو خبره کوي عمل پرې وکړي.
افغان حکومت هر وخت په امنیتي ادارو په ځانګړي ډول په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې. اوس آزاد کابل د امنیت لپاره پر یو نوې امنیتي طرحه باندې کار کیږي، خو د کابل شاریان وایي چې طرحې باید یوازې طرحې پاتې نه سي او د هغو د عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د دفاع د وزارت چارواکي وای چې نور جنرالان به هم تقاعد ته سوق کړي. پام وکړئ د رحیم ګل سروان دی رپورټ ته.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت یو څلور سلوش په جنرالان تقاعد کړل. په دغو جنرالانو کې چې تازه لیست د ملي دفاع وزارت ته رسیدلی، تورن، ډګر او برید جنرالان شامل دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي نور هغه جنرالان به هم تقاعد شي چې قانوني عمرونه یې بشپړ کړي وي. جنرال وزیری وویل دا جنرالان په احتیاط کې وو او د ملي دفاع وزارت برحاله جنرالان نه وو.
رئیس جمهور تقنی فرمان ورکړی او د هغې فرمان په اساس یې د جنرالانو ته تقاعد ورکړی دی او تقاعد جدول یې وزارت دفاع ته رالېږلی دی. وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې د جمهور رئیس چې هغه د اردو اعلی سرقومندان دی، د هغه د امر په اساس باندې دا پروسه تطبیق کړي.
خو بل لور ته د مشان جرګې د دفاعي او امنیتی کمیسون مشر محمد هاشم الکوزای بیا وایي چې د افسرانو ذاتی قانون لا هم له پارلمان نه دی تصویب شوی او په دغه قانون کې د نویو زیاتونو له مخې افسرانو ته د کار مهلت زیات ښودل شوی دی.
د افسرانو زیاتی قانون در اوس پورې په مشرانو جرګې په دفاعي او داخلي کمیسون کې پروت دی. موږ رخصتۍ ته ګیرو چې بعد رخصتۍ به موږ مختلف کمیسون ولسي جرګه او مشرانو جرګه به دواړه مختلف کمیسون ټاکي او پر دې کمیسون به خپل اخري پریکړه کوي. بیا به ولسمشرۍ تاسو ولسمشرۍ بیړه وکړل او دا قانون یې هغه دی چې پرون یې اول مورځ دا فرمان ته لاسلیک کړي او هغه جنرالان چې 144 نفره جنرالان وو زموږ با تجربه او مسلکي جنرالان وو هغه پر کور کښېنول.
خو ځینې نظامي کارپوهان بیا د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالفت کوي. وایي په مطلق ډول د دغو جنرالانو په کور کېنول نه دي په کار او ولسمشر دې د دغو جنرالانو له تجربو ګټه واخلي. عبدالجبار قهرمان هم په دې نظر دی.
ضرورت لرو چې امنیتي نهادونه باید ځوان سي او پر انرژي سي، ولې ورسره په څنګ کې دغه ځوانان پختګۍ ته ضرورت لري. پختګۍ کېدای شي د دغه قدرونو څخه یو ځل بیا هم استفاده وشي.
ام افغانان د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی کوي. وایي چې افغانستان د نوي عصر له فنونو سره یارو پوځي افسرانو ته اړتیا لري.
له یو طرفه ښه شوه چې دوی تقاوت شو، له دې خاطر یو خو به دوی هم ځتي نور نشي کولی د خپل مسؤلیتونه په سمه طریقه سره په مخ ویسي، او بل نوي ځوانانو ته پرې باید وظیفې وسپارل شي تر څو دوی وکولی شي خپل نوي نظرونه نوي فکرونه په کار واچوي.
تر دې مخکې هم ولسمشر یو شمېر جنرالان تقاوت کړي چې ځینې پکې مطرح جنرالان هم شامل وو. یو شمېر په دې باور دي چې د دغو جنرالانو په کور کېنول او د نویو کادرونو نشتون به روان وضعیت باندې خپل تاثیرات ولري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیت المقدس په حق له د کیتولیک عیسایانو د رهبر پاپ فرانسیس سره په ایتالیا کې خبرې کړې دي. په پا پام کې ده چې ولسمشر اردوغان د خپل سفر په لړ کې د ایتالیا د ولسمشر او صدر اعظم سره د مهاجرت په بحران، د ترګری سره په مبارزه او د ادیانو په وړاندې د کرکې په موضوع خبرې وکړې.
د ترکی ولسمشر نن دوشنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس سره ولیدل او تمه ده چې د دوی ترمنځ خبرې پر بیت المقدس او د ولسمشر ترامپ د پریکړې په پایلو چې دغه ښار یې د اسرائیلو د پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژنده متمرکز وي. دواړو مشرانو د دې اقدام په اړه چې د امریکا اکثره متحدین وایي د منځني ختیځ د سولې هڅې به کمزورې کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. واتیکان د اسرائیل او فلسطین غمیزې ته د دوو هیوادونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ کوي او د سولې د بهیر په توګه د بیت المقدس په موقف چې د دریو ادیانو اسلام، یهودیت او عیسویت پیروانو دپاره سپېڅلی ځای دی موافقه وکړه. د ایټالیا چارواکي د 24 ساعتونو لپاره په هیواد کې پر مظاهرو بندیز لګولی او 3,500 پولیس یې د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارلي. خو د دې سراسره په ایټالیا کې د کردانو د یو انجمن لخوا د واتیکان په شاوخوا کې د 200 تنه کسانو یو ناسته تنظیم شوې ده.
په افرین کې وضعیت ډیر خراب دی ځکه هلته هیڅوک د مرستې غږ نه کوي، ښځې او ماشومان پکې مړه کیږي.
د ترکیې جمهور رئیس د پاپ سره په 2015 کال کې کله چې فرانسیس د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه وټاکل شو او د ترکانو لخوا په 1915 کال کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل یې په علني ډول قتل عام وباله شخړه کړې وه.
د قتل عام روحي ضربه اوس هم د رغېدو په حال کې ده. دا ضربه د یو نسل نه بل نسل ته سرایت کوي.
دا په 1950 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. پاپ فرانسیس په 2014 کال کې ترکیې ته تللی و او د استانبول له مقدسو ځایونو څخه یې لیدنه کړې وه.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2296 FM 100.15. په اسلام آباد کې د فاټا یعنی د قبایلي سیمو او د پښتنو سیمو د ځوانانو او مدني او سیاسي فعالینو احتجاجي غونډه نن په 15 ورځ هم دوام لري. زمونږ همکار خلیل خان په پاکستان کې د چارو د کارپوهانو سره د مرکو په اساس دا رپورټ جوړ کړی. تاسو ته درورو.
ایز وزیر صاحب ستاسو په نظر په اسلام آباد کې چې د پښتنو چې کومه غونډه روانه ده احتجاجي ناسته روانه ده آیا د دغه یو هغه سپانټینیس نومنه یو تاریخ ځینې جوړ سو چونکه په دې کې کوم سیاسي اړخونه نشته نه سیاسي ګوندونو زیات شرکت پکې کړی دی ستاسو په نظر پښتانه ولې د 844 اسلام آباد کې دیناسي تکشینه ستو ته جاده شروع کړی دی
ګوره دا خبره د ډیر وخت نه پښتون مختلف طبقه یا قومونه محسوس کوي چې په بازارونو کې ډیر زیاتې شوي دي نو دا زیاتوب چې کیږي لکه په فاټا کې یا نور د دهشتګردۍ خلاف چې کاروایا نه کیږي په هغه کې چې زیاتوب شوی دی نو هغه راجمع شوی چې وا د نقیب الله شهید په وجه اکیومولیټیو افیکټ غوندې راغی اکیومولیټیو افیکټ به زه وایم چې ځکه دی چې هر سړی په کور کې غم خوشتا په دې کې د سوات خلک په دې کې د بجوړ خلک په دې کې د وزیرستان د خیبر د پښتونخوا ټولې سیمې نه ټول پښتانه چې دردېدلي دي دا راپاسېدل ځکه چې د ډېرو کورونو نه ډېر خلک بې درکه دي ورک دي پته نه لګي دارنګه مړه شوي دي څوک د هغوی حساب کتاب نه ورکوي نه جواب ورکوي نو یو قسم دا دی پښتنو احتجاجي جرګه ځنه جوړه شوه قبایلو سره د فاټا د خلکو سره د مسعودو سره چې کوم زیاتې شوی دی بس دا ډېرې وشوه وایي نور مونږ دا نشو زغملی او د دې پښتنه هم کوو د دې وضاحت هم غواړو او راو انور ته دې سزا ورکړی شي راو دې ایستل شي چې چیرې وي نو دې دپاره راجمع دي دې په وجه احتجاج کوي
افراسیاب خټک صاحب په اسلام آباد کې دا د 15 ورځې چې د پښتنو احتجاجي جرګه یا ناسته روانه ده او دغه ځی ارګنایزنګ کمیټې کسان چې منظور پښتون پکښې دی ګیله کوي چې د پښتنو ملتپالو ګوندونو کم ملاتړ چې موږ توقع کوله هغه نوم نه ملاتړ نسته تر اوسه وجه څه ده ستاسو ګډون ولیدونه کمزور دی
نه کمزور ہے زموږ ګډون خو ډېر زیات ګډون دی دور ټول مګر سازي اسودیا خان په نوستان په دورو په نوستان شپیر اغلی دی دادی اوس زراغ نما دی فرلتنا ریناتینا اسودیا خان په قیدت کې زموږ سر ڈیلیگیشن راغلی ہو پاره کې حاج بیدورو نبی محمد جیسے وہ بشرا گوھر و اپنے اتخار حسین زوما نو کسانی نو اس مستقی گڑونو کو اسودیا خان پاکی وینا اکڑا او اغیت سرے کورا ہمبستگی حمایت لاتر ہر چلی لاتر
وجه څه ده چې پښتانه ول دې ته ارسو چې رااله اسلام آباد پریس کلب ته او سبا وایزو پارلمان مخ تک شینو احتجاج کو د دې وجه څه ده تاسو نظر
حقیقت دا دی چې په پښتنو باندې ټول باندې او په فاټک په پښتانه دی بیا وزیرستان کې خصوصا دوی سره ډیر ظلم دی چې وی دي دا یې د شتګردۍ ښکار شوی دی د شتګردو دی وجلې دی تاسو د شتګردو د کې چې ښکارې راغلي دي هغه کې هم دی لګیدل وجل شوی جوړ شوی دی کورونه تباشوی دی دکانونه تباشوی دی بیا دا دی چې دی دا دی چې شوی دی به کورا شوی او په دې کې دی زوري دی لري تکلیفونه دی لري دی نور شارو په چار دی چې اپریشي نه دی مشکلات دی لري دی کومه خبره ته توجه کول نه دا کړی نو دا ټول کې دی چې بشوی وي او هغه زه به خوشاله مې د تاریخي خبره دا چې هغه په خپل دا کار په خپل لاس کې واخلو او وته او خپل کټیکا کنارے
منظور خان نن ورځی تازه جزئیات څه دي نن ورځی په درنه کې څه وسول کوم مشران ته راغلي او سبا وایدا چې تاسو پلان لري چې پارلمان مخته ناست وکړي
جی نن چیف جسٹس پخوانی چیف جسٹس چودھری افتخار ہم لاگل دا پشتون فیملی عوامی عمر پارٹی مشر اسمان گیرولی ہم لاگل قومی وطن پارٹی مشر آفتاب خان شیرپا ہم لاگل اور سرا نور ڈیر گن شمیر کے سینیٹران اور ایم این اے ہم لاگل اور نن زمونگ دا انٹیریئر منسٹری او امیر مقام او طارق فضل چودھری او نور جکم سن غدی او وزیران غسر محمد نیگوشیشن پروسس روان دے او سبب دا پرائم منسٹر سر از من ملاقات وی دوی ټول دا خبره کوي چې تاسو سمره مطالبات یا ټول جایز دي او دا پاکستان آئین لاندې ډېر بهترین حل شته دي نو غي باندې خبرې روانې دي فلال یو ریزلټ باندې راځي دي
شه یعنی سبا تاسو د پاکستان صدر اعظم سره ویني او د خپل مطالبات ورته یوځدي او غي د سرمنې لري چې تاسو مطالبات جایز دي او سبا تاسو به ځی پارلمان مخته بناسته کوي ک دلی به یاست
نه فلال زموږ سره مذاکرات روان دي او اللہ تو مشکل نشتہ دے من بدلتا ہو
جرمن جرمن
جرمن
کا غواڑے چ ہر وقت د نړی او افغانستان پاړه تازه ماسک او بے طرف معلومات تر لاسه کئ نو د امریکا غاق آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی
په خوست کې یو ټولنیز او خیریه بنسټ هسی پیل کړي چې په دغه ولایت کې خلک د ولور په ضد مبارزې ته وهڅوي او هم دغه شان وکولی شي چې په ودونو کې زیات مصرف راکم کړي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګره.
دا گاڑی وبا سی چرکی وو کی مزدوری وو کی راسی نو ما ایلور پیسې ور نه دی ور ناخستې زم په بار یم اج د لور مخاسه ور کړ دیلا.
میرمن حنیفه خوست کار تنګ دی خپل یوازینې لور سره د خپلوانو په کور کې ژوند کوي. هغه ډیره مدامخ کی خاوند له لاس ور کړای زکه خوې د ژوند کول ټول لګښت خپلوانو پر غاړه اخیستای. حنیفه سمده مخ کی خپل لور خپل خوري ته کوژده کړي وا خو له دې قبل چې پیسې نه لرلې یو خیریه بنسټ د لوخ او جامو لګښت پر غاړه واخیست او هغه پرته له کوم مراسم خو سرګنۍ ته رخصت کړله.
درې مخورای نه دي درې مخورځګانې او نور څوک نه لره او دغه واده سوالې او دایمه ماشوم لور سی ودا می دوی ته ورکړه زه په دغه پو کور پورې وخت یم او دوی هم دغه کور کې وخت یې دا گاډی وبا سی چرکی وو کې مزدوری وو کې راسي نو ما لور پیسې ور نه دي ور ناخستې زم په بار یم اج د لور مخاسه ور کړه دوی له دوی دومره اچاز نه لري سي دوی مال سامان اخستې یم مال لور پیسې را کړې خو زم په دوی بار یم.
حنیفه آشنا رادیو ته ول چې کم رسندوی بنسټی لاس نیوای نه وای کړی لوری تش لاس د خوان کور ته رخصتا ولا د زیات کړه چې د لور خوان دي هم بیوسه او په خار کې لاسي کراچی چلوي
هتیس چارانه جوړیدله مالم پیسې ور نه اخیستې نه مې خبر نه کړې نه مې بد ور نه کړې هغه سم ور کړله دا ورونه اوس خدای ما سره امداد وکړه دی ورونه وکړه دا دوستانی مر سره وکړه الله دې خوشاله لري تاسو ته خدای کامیاب لري بس دغه خورینه مې ساتي نو ما مسکینان دي تیمان دي چوک تر اوزي ګاډي چلوي.
په پښتني ټولنه کې جگ ولور او په ودونو کې زیات لګښت نه یوازې ځوانان لستوندو سره مخ کړي بلکې تر ډېرې مودې د پلار په کور د نجونو د کېناستو لامل هم شوی دی. د خوست ټولنیز او خیریه بنسټ چې د حنیفې د لور د واده لګښت یې ورکړی هسې پیل کړي چې خلک د ولور او همدارنګه په ودونو کې د زیات لګښت پر وړاندې مبارزې ته وهڅوي. د دې بنسټ مشر اختر ګل وفا وایي کوښښ کوي چې د جګ ولور مخه ونیسي او ځینو هغو نجونو ته چې کورنۍ بېوزله دي د واده لګښت ورکړي. د ده په وینا تر دې مخکې هم د یو شمېر ودونو لګښت ورکړی و.
ادم مو دغه دم مرامو چې دغه ګران ولور ولور ریوجنه ولور ټټکو او بازي ریوجنه دي چې مختلف جنسونه بوته خوسته کیږي او د مواد کم شي جنس کم شي ولور کم شي موږ مقصد اصلن کې دغه دی چې په دې غنی موږ اتلونکي کې کور روانګو په ټولو ولسوالیو کې ګرځو او کمپین وکړو.
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د قومي جوړښتونو پر اساس د ولور اندازه کمه ټاکل شوې خو مدنی فعال سلطان محمود خیرخوا آشنا رادیو ته وویل چې هیڅوک یې عملي کولو ته ژمن نه دی پاتې شوي.
پرون شپږ ویشت لکه روپۍ صرف ښځه وده شوې ده شپږ ویشت لکه نور هغه سامان کلین فرشونه هغه د کور د ظرف فرش دغه شوینه چې کله د ترتیبوي نو د څلوېښت پنځوس لکه روپۍ باید مصرف کړي. څلوېښت پنځوس لکه په خوست کې دا یې چې دی ترسره کوي نو یا به دوبۍ ته ځي یا به جرمني ته ځي یا به مایانو خوراک کیږي یا به د سپیو لیوانو خوراک کیږي.
په همدې حال کې خلک له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه لري چې د ولور پر راکمولو او همدارنګه په ودونو کې د زیات لګښت د مخنیوي لپاره په جمعتونو او کلیو بانډو کې عامه پوهاوی وکړي. اوس مهال په خوست کې د ولور کم اندازه پنځه سوه زره افغانۍ او لوړه کچه یې تر 2 میلیون افغانیو زیاته ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدرمنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ د اقلیم د بدلون په حقله باندې یو رپورټ ته چې وایي د موټرونه خارجېدونکي ګاز د دې سبب شوی دی چې د نړۍ په هوا کې ډېر زیات ککړتیا پیدا کړې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دغه مفکوره چې څومره ظریفه ده هغومره ساده ده. کله چې یو څوک غواړي زهرجن ګاز کم کړي، مګر د نوي الکترونیکي یا هایبرید موټر قیمت ډارونکی دی. ښه دا ده چې زوړ موټر جوړ شي. د سی جی او این غړی سایمن جانسن وایي،
فرست اینڈ فارموسٹ دی گریٹسٹ پرایورٹی از ٹو ڈائیگنوز کینسر ارلی. This is a more significant intervention than, as you mentioned, the advanced technologies.
سچ مونږ لرو هغه یو صندوق ته مونږه د هر پټرول، ډیزل یا د ال پی جی په موټر کې اګدو، او د دغه صندوق په نسبولو سره مونږ زهرجن ګاز کمولې شو او د تیلو په مصرف کې اصلاح راوستلې شو. دا د پلګ او لوبي ټکنالوژي نه ده. د دغه باکس یا صندوق ځای په ځای کول جواز غواړي، مګر یو ځل چې دا صندوق کیښودل شي بیا کار ورکوي. سایمن جانسن بیا وایي،
What we have is a box that we can fit to any petrol, diesel, LPG vehicle, and within immediately from fitting that box.
دا اساساً یو الکترولایزر دی. موږ باکس د یو څه الکترولایت سره ډکوو. دننه په بکس کې 15 رسۍ دي، او کله چې موږ برق د دغو رسیو نه تیر کړو، موږ بیا د هایدروجن یوه وړوکې غونډې جریان نه پیدا کوو چې دا بیا له سر نه راوځي، او دا بیا مستقیماً د انجن سره نښلول کیږي. سی جی او این دوه وظیفې سرته رسوي. دا ستاسې د موټر د تیلو مؤثریت زیاتوي او د 80% ککړتیا کموي. دا د موټر په تیلو کې هایدروجن او ور پیشکاری کوي چې عادي ګاز زیات اغیزناکه کوي، ځکه نو تاسې لږو تیلو ته ضرورت لرئ. سایمن جانسن بیا وایي،
This is the Seagon E01. It's basically an electrolyzer. We fill the box up with some electrolyte here.
هغه هایدروجن چې دننه داخلیږي د تیلو په حیث کار نه ورکوي. هایدروجن چې کومه وظیفه سرته رسوي، هغه دا ده یوه سلسله عکس العمل ښکاره کوي. د دې تاثیر دا دی چې شولې پیدا کوي، ځکه نو عادي ډیزل په یوه ثانیه کې تقریبا 2000 فوټه سوځي. کله چې هایدروجن ورباندې اضافه کړو، د سوځېدلو اندازه په یوه ثانیه کې 4000 فوټه ده، ځکه نو په انجن کې سوځېدل چټکه کیږي. په برتانیا کې د تیر اگست په میاشت کې دغه تولید مارکیټ ته راووته، او قیمت یې تقریبا $600 دی. د الکترولیت اضافي قیمت تقریبا $14 دی. سایمن جانسن بیا وایي،
None of the hydrogen that goes in is used as a primary fuel. What the hydrogen does is it causes a chain reaction of
Mungus Alexa Wagon Jeta IRW دو لیټره یو انجن دی. زه توقع لرم چې دغه مایع مخکې له ختمېدونه 6000 میلو پورې دوام کوي. د سی جی او این سیم دی، او ستاسې د سمارټ ټلیفون سره نښلول کیږي. تاسې ته وایي اوس د دې وخت دی چې مایع ور اضافه کړئ. مای سایمن جانسن بیا وایي،
So we're fitting a Volkswagen Jetta today. It's a 2-liter engine. I would expect that fluid to run for 6000.
The dual assumeashto po moda ke kamung da America po yo mohem alar ke no aw mung da rupa tola wacha anwa wa hale no mung ba nakama shibiyo. دا زما شخصي نظر ده. زه توقع لرم چې د 12 میاشتو په موده کې به په درسته نړۍ کې 15 یا 16 زره د نصبولو مرکزونه جوړ شي. په برتانیا کې لا پخوا په سلګونو د نصبولو مرکزونه جوړ شوي دي، او څه کم یو کال نه وروسته مارکیټ ته راوتلي دي.
ترنور دین کو تاسو امریکا غږ شنه رادیو نظم غو د خبری خبرونه لمړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. زموږ سره اوسئ.